امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان دوه لاند خبرونه وري د امریکا د پاوز یو جګپړې چارواکو وایي د افغانستان په شمال کې حکومت د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره د ملمنو په چیر نه بلکې د جنگي اسیرانو په چیر رویه کوي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان حکومت ورته دا ډاډ ورکړی چې د جوزجان په ولایت کې د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره د جنگي اسیرانو په شان عمل کیږي جنرال ووټل دا هم ویلي دي چې دا وسلوال د جوزجان د ولایت نه نور حکومتي زندانونو ته انتقال شوي او تحقیقات لري کیږي د امریکایي جنرال همدارنګه ویلي دي چې د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې د تسلیم شوو داعش وسلوالو سره وګوري او په تحقیقاتو کې همکاري وکړي د پاکستان منتخب صدر اعظم عمران خان وایي تل یې د افغانستان د مسلې په سیاسي حل ټینګار کړی او دا مسله د جنگ او طاقت د استعمال د لارې نشي حل کېدی ښاغلی عمران خان دغه څرګندونې د امریکا د سفیر جان اف هوور سره په اسلام آباد کې په خپل کور کې په ملاقات کې کړې دي عمران خان وایي جنگ او قوت د افغانستان د مسلې حل نه دی په افغانستان کې سوله د پاکستان سیمې او امریکا په ګټه ده هغه ویلي دي چې پاکستان خواهش لري چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي عمران خان همدارنګه ویلي دي چې خوښ دی په امریکا کې هم د افغانستان د مسلې د حل لپاره د خبرو لپاره غږونه پورته شوي دي په سعودي عربستان کې یو کس چې یو مېرمنې وژلې وه او نور جرمونه هم کړي ول پرون په عام مظهر کې اعدام شو د سعودي دولتي خبري ایجنس ویلي دي چې اعدام شوی کس الیاس عبدالکلام جمال الدین نمیده او د برما اوسیدونکی و په راپور کې ویل شوی دی چې اعدام شوی کس د یوې مېرمنې کور ته چې هغه هم د برما د ننوتی و هغه یې په چاقو وهلې وه او وژلې وه په جمال الدین دا تور هم و چې د همدې وژل شوې مېرمن د کور او څو نورو کورونه یې غلا کړې وه د جمال الدین د اعدام حکم د سعودي عربستان باچا سلمان او محکمو هم تایید کړی و سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې مجرمین پکې د اعدام نه وروسته په صلیب تړل کیږي چې نور ترې عبرت واخلي معمولا د مجرم نه سر پرې کیږي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریا د کانادا د روغتیا چارو مسولین وایي د سعودي عربستان ډاکټران او محصلین د همدې میاشتې تر پایه کولی شي چې په کانادا کې پاتې شي د سعودي حکومت د شاوخوا اتوسو ډاکټرانو او محصلینو نه غوښتي دي چې زر تر زره د کانادا نه ووځي سعودي دا کار وروسته تر هغه وکړه چې کانادا په سعودي عربستان انتقاد وکړ چې د میرمنو د حقونو څو تنه مبارزینې بندیانې کړي دي په کانادا کې د سعودي عربستان سفارت په خپل حکومت تدا قینات ورکړی دی چې د ډاکټرانو او محصلینو ته په کانادا کې د پاتې کېدو لپاره یو میاشت وخت ورکړي د سوریې د جمهوریت بشار الاسد میرمن اسما اسد د سینې سرطان نیولې او درملنه یې پیل شوې ده د سوریې جمهوریت ریاست د غیلان پرون کړی دی پیلامه کې ویل شوې ده چې اسما اسد په روغتون کې بستر ده او د سرطان په لمړنیو مرحلو کې ده د اسنا خبری ایجنس ویلی دی چې د جمهور رئیس میرمن په دمشق کې په نظامی روغتون کې د علاج لاندې ده خو نور جزئیات نه دی ورکړي امریکا په روسیې نوی بندیزونه لګوي دا بندیزونه په روسیې په دې خاطر لګیږي چې په برتانیې کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغې د لور په مسموم کېدو کې مسکو لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې روسیې د خپلو اتباعو په مسموم کولو سره نړیوال قوانین مات کړي دي نوی بندیزونه چې پرون اعلان شوی دی د همدې رواني میاشتې په 22مې به عملی شي د دې بندیزونو لمخې په امریکایي شرکتونو به دا بندیز ولګول شي چې روسیې ته هغه د برقي وسایلو په شان اجناس صادر کړي چې د ملي امنیت لپاره حساس ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي همدارنګه ویلي دي چې که روسیا باوري ضمانت ورنکړي چې بل ځل به د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو نه کار نه اخلي په راتلونکو درې میاشتو کې به نور بندیزونه هم پرې ولګول شي او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو یوې خیریه موسسې د اسرائیل نه غوښتي دي چې د غزې تړانګې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورکړي، ځکه چې روغتونونه او د حفظ الصحې مرکزونه د تړل کېدو د خطر سره مخ دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د ادارې مشر جیم مک کولډریک ویلي دی چې په غزې تړانګې د تیلو د صادراتو بندول خطرناک عمل دی چې د غزې په خلکو ډېرې ناوړه اغیزې کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، لومړی پام کړئ نړیوالو رپورټونو ته. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې په یمن کې د کولرا د مرض په ضد تقریبا 250,000 کسان واکسین سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصایه تاسو ته اورول کیږي.
د روغتیا د نړیوالې ټولنې په یو رپورټ کې ویل شوي چې تقریبا 3,000 محلي صحي کارکونکو په یمن کې د کولرا د مرض په ضد 26,500 کسان واکسین کړي دي. ټاکل شوی چې ټول تقریبا 500,000 خلک د کولرا د مرض په ضد واکسین شي، لکن د روغتیا نړیواله ټولنه او نورې صحي ټولنې هیله لري چې دا کسان به هم د دغه مرګانی مرض په ضد واکسین کړي. د روغتیا نړیواله ټولنې ویلي دي چې د یمن د حدیده د خار په دوو ناحیو او د ادلیب د ایالت په یوې ناحیه کې د واکسین کارونو درې ورځې وختونه وو. د دغه ټولنې نتاق طارق جسارویچ وایي چې په دغه دریو ناحیو کې د واکسین کار ځکه په ډیره چټکۍ شروع شو چې هلته د کولرا د مرض د خپرېدو یره موجوده وه. هغه وایي چې ټولې صحي ټولنې د دې کوشش کوي چې په مطلق ډول د کولرا د ساري مرض مخه بند کړي. هغه وایي
د یمن واز فیسینګ د ورست کولرا اؤټ بریک
په یمن کې تقریبا 1.1 میلیون خلک د کولرا په مرض اخته شوي او د هغې نه 2,000 کسان مړه شوي هم دي. موږ غواړو چې تر ممکن حده پورې د کولرا د مرض د خپرېدلو مخه بنده کړو. د روغتیا نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې چې په یمن کې دومره زیات د کولرا د مرض د خپرېدلو خطر شته دی چې د پروس کال نه به بدتر وي، او د هغې علت دا دی چې هلته د خلکو تغذیه سمه نه ده او د هغې په وجه د دغه مرض په ضد د خلکو مقاومت هم کم شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې دغه نتاق وایي سره له دې چې د کولرا په ضد د واکسین د کمپاین وخت ختم شوی، مګر بیا هم صحیح کارکونکي د یمن په دغو دریو ناحیو کې شته دی او خلک اوس هم د دغه مرض په ضد واکسین کوي. د کولرا د مرض په ضد د واکسین ساتکي په دوو مرحلو کې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې په دغه دریو ناحیو کې به د واکسین د ساتکو د ورکولو دویمه مرحله په راتلونکو شپږو هفتو کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
له ترکیه څخه داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نوموړي هیواد یو هیئت د عیسوي مبلغ د نیول کېدو پر سر د رامنځته سوي لانجې په اړه د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر کړی دی. د رپورټ نور تفصیل د سمیع الله جلالزی څخه واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې روابط اوس تر ډیره د امریکایي عیسوي مبلغ اندرو برونسن په برخلیک پورې تړلې دي. نوموړی چې د جولای له وروستیو څخه په کورني بند کې دی، د ترهګرۍ په تور یوویشت میاشتې بندي و. امریکا متحده ایالات پر برونسن دا تورونه بې اساسه بللي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه او د نور امریکایانو د خوشي کېدو په اړه پر انقرې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د برونسن د خوشکېدو په اړه کومه هوکړه شوې وویل،
که موږ په دې اړه هر ډول هوکړه کړې وای نو مسیحي مبلغ برونسن او نور امریکایي وګړي به نن په کور کې وای. په دې اړه نن تاسو ته هیڅ خبر نه لرم، خو یوازې دا وایم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د ترکی پلاوی د سفر په اړه داسې وویل،
تاسو پوهیږئ ما په دې اړه راپورونه ولیدل خو زه یې نشم تاییدولی، موږ کوم ملاقات نه لرو چې دلته اعلان کړم.
خو امریکا ته د ترکی پلاوی سفر د دې لامل شو چې په ترکیه کې د ترکی لیرې د ارزښت د ګړندۍ ټیټېدو یو څه مخه ونیول شي.
دا زموږ په ژوند ناوړه اغیز لري. زموږ مالي توانایي کمه شوې، خلق ویریږي او کوم کسان چې مالی امکانات هم لري د خپل پیسو په مصرف ویریږي، له همدې عمله هټیوال ګټنیش کولای. موږ باید د اعتماد فضا ولرو.
اخوا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مسیحي مبلغ د نیول کېدو له امله د امریکا لخوا د ترکیې پر دوه وزیرانو د بندیزونو په لګولو خفګان ښودلی دی.
د اندرو برونسن په وړاندې د شویو اقداماتو په غبرګون کې د یو ستراتیژیک متحد لخوا د داشان ګامونو اخیستل ترکیې ته په جدي ډول بې احترامي ده.
د ترکیې ولسمشر که څه هم امریکا په متقابلو اقداماتو وګواښله، خو په مستقیم ډول یې د جمهور رئیس ټرمپ نوم وانخیست.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. ملګرو ملتونو د برما څخه غوښتي دي چې بیرته خپل وطن ته د روهینګیانو د راتګ دپاره شرایط برابر کړي. د امریکا ژغ خبریال ریچارد گرین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو متنې تاسته اورول کېږي.
ملګرو ملتونو د برما د حکومت نه غوښتي دي چې داسې یوه موافقه لاسلیک کړي چې د هغه ملک په شمال کې د رخاین ایالت ته د دغې نړیوالې ټولنې هیئت ته اجازه ورکړي چې دغه ایالت ته لاړ شي. پروس کال د فوس په لاس د روهینګا د مسلمانانو د ظالمانه ځپل نه وروستو د ملګرو ملتونو هیئت ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې د رخاین ایالت ته سفر وکړي. د جون په شروع کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو او انکشافي ادارو د برما سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې دوی ته د تګ زمینه برابره شي تر څو هلته داسې شرایط برابر کاندي چې د بنګلادیش نه د روهینګا مهاجر په خپله خوښه او خوندي ډول د رخاین ایالت ته راستانه شي. مګر پرون دغو دوو ادارو په یوه بیانیه کې وویل چې د برما حکومت د رخاین ایالت ته د دوی د تګ دپاره پیشنهاد ته چې د جون په میاشت کې کړی وو لا تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی. د پروس کال د اګست د میاشت راهیسې تقریبا 200,000 د روهینګا مهاجر بنګلادیش ته اوښتي دي. د برما فوز د روهینګا د مسلمانانو په ضد د قتلونو په عزت باندې د تیری په شمول د بشر د حقوقونو زیاتې سرغړونې کړې دي او د هغې له کبله د روهینګا مسلمانان دې ته مجبور شول چې بنګلادیش ته واوړي. ملګرو ملتونو د برما د فوج دغه ظالمانه عملیات د نژادي پاکسازۍ په نوم یاد کړي دي. په برما کې چې اکثریت خلکې بودایي مذهب دي، مسلمانان په ډېر اقلیت کې دي، سره له دې چې د روهینګا مسلمانان په نسلونو نسلونو د رخاین پایلات کې ژوند کوي، مګر لا تر اوسه پورې ورله د برما حکومت هغوی ته په کامل ډول تابعیت نه دی ورکړی او هغوی ته د بنګلادیش د مهاجرو په سترګه ګوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړی رشیدی طالب د کانګرس چوکۍ د ګټلو لپاره د اگست په 8 نیټه په مقدماتي انتخاباتو کې خپل 50 سیالانو ته ماته ورکړه. میرمن طالب به لومړنی مسلمانه میرمن وی چې د امریکا کانګرس ته لار پیدا کړي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
احلام جبرال د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسېږي چې د ډیټرویت میشیګن سیمه څخه شپږ ساعته لرې موقعیت لري، ځکه نو د غزوان انجلۍ د ایالت په مقدماتي ټاکنو کې رایه نشي ورکولی. خو جبرال د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د یوې مسلمانې کاندیدې رشیده طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتا ډیټرویت میشیګن ته کډه کړې ده.
زه د یوې مسلمانې امریکایۍ، د یوې عربې امریکایۍ او د یوې فلسطینۍ امریکایۍ په صفت دلته راغلی یم.
کانګرس ته د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه ځکه مهمه بلل شوې چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجود دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي.
لزوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلي وو ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده او غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایا دا خو ډیره عالی ده. رشیده نوی رای ورکوونکی هڅوي، نه یوازې ځوانان بلکې هغه رای ورکوونکی چې له ډېرې مودې د امریکا تابعیت لري، خو اول ځل یې دی چې خپل رای کاروي.
همدغه تازه رای ورکوونکو د میرمن طالب د کامیابۍ لپاره هیله زیاتې کړې. دا کاندیدا او ملاتړی په دې نظر دي چې په یوه سخت انتخاباتي سیالۍ کې ډېرې رای ګټلې دي.
Detroit's website is to be believed we've won this race.
در ایش بیرون پا پای که میمن رشیده کتسام چه احساساتی شوی و خلال فرصت سخای پستفاده در سیاسی مبارزون پارا دخپل کورنه لملاتار سخا قدردانی وکلا.
زه لخپل مور سخا چه لفلسطین سخا دا منه نکوم. زمانیا، خاله او کاکاگان. پا فلسطین که تلویزیون تناستی او وینی چه لمسای انتخابات گرتی.
پدې چې د نوامبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې جمهوریت غوښتونکي رقیبان نشته نو مقدماتي ټاکنې یوازنۍ دوره ده چې میرمن طالب به پکې د رایو د ګټلو لپاره مبارزه وکړي. د میرمن طالب کامیابیدو ته په ټول امریکا کې مسلمانې میرمنې هیله منې دي.
احساس کوي چې رشیده د دوی ده. رشیده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې رشیده په کانګرس کې وي نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د میرمن طالب په څیر نورو میرمنو هم انتخاباتي مبارزې پیل کړې دي. یوه سومالیایي اصل امریکایي د اگست په 14 په مینوسوټا ایالت کې د کانګرس څوکۍ د ګټلو لپاره کاندید ده او ممکن د امریکا په کانګرس کې له میرمن طالب سره په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د افغانستان په اړه رپورټونه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د انتخاباتو ځنډول د نظام د مشروعیت په باره کې سوالونه پیدا کوي. جمهور رئیس غنی پرون په کاپیسا کې غونډې ته وینا کوله. وی ویل حکومت غواړي انتخابات په ټاکلي وخت وسی. اکرام شنواری په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا په ولایت کې دغه ولایت د مخورو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني ټولنو د استازو یوې لویې غونډې ته په وینا کې ټاکنې، وسواله طالبانو سره سوله او اوربند ټینګېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې یاد کړ. وی ویل چې په ټاکنو کې ځنډ د نظام مشروعیت تر پوښتنې راولي چې په کور دننه د مشروعیت پرته په بهر کې د سترو کارونو د ترسره کولو مخه نیسي.
ما ویل انتخابات د قانون په اساس وکړي، نه هغه وخت ماتم حلف راکړه، ځکه هر ورځ تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوال لاندې راو.
جمهور رئیس غنی په ټاکنو کې د افغانانو ګډون جهاد اکبر و نومو او ویل چې د ټاکنو په اړه په ټول افغانستان کې اجماع شته او د همدې له امله هر څنګه چې کیږي دی به ټاکنې وکړي. جمهور رئیس غنی له ښځو وغوښتل چې پر روان ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه ژمنه وکړه چې ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې چې په کم شمېر د ښځینه نوماندانو د نوماندۍ له امله د دغو ټاکنو په وړاندې کومې ستونزې راولاړې شوي هغه به حل کړي.
دی روز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دی وقت دایر شد.
تیر ورځ د امنیت د عالی شورا غونډه وه چې د اساسي قانون د 104 ماده پر اساس جوړ شوی و. سرګن تصمیم لرو چې د خويندو د ونډې په برخه کې ستونزې هواري کړو.
جمهور رئیس غنی د دې غونډې برخوالو ته د خپل هغې اعلامیه دونه هم وکړه چې پکې د افغانستان امنیتي ادارو د کارکونکو څخه په ټاکنو کې د چاپ ملاتړ او یا هم د چاپ مخالفت نه مداخله غوښتنه شوې ده. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دغه کمیسیون د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو په اړه پریکړه د ملي امنیت شورا ته فارلې ده. د دغه کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد نن د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان کړی ویل چې تېره ورځ د ملي امنیت د پشورا کې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ځنډ په اړه د دغه کمیسیون په وړاندیز خبرې وشوي، خو په اړه یې پریکړه بلې غونډې ته پاتې شوه. ګل جان بدی سیاد ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا پریکړه د یو لړ ستونزو له امله کړې وه چې یوه ستونزه په کم شمېر د ښځینه او نارینه نوماندانو د نوماندۍ مسله وه.
لومړی کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته هیڅ کاندید وجود نه درلوده، یعنی نه نارینه کاندید و نه ښځینه. دومه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندید و ښځینه کاندید نه و. دریمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندیدان او ښځینه کاندیدان و، اما د هغو چوکیو په تناسب باندې نه و چې باید هغه تعداد پوره کړي. څلورمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هغو کې مونږه پوره کاندیدان هم نارینه او هم ښځینه درلودل، چې متاسفانه د 300 ولسوالیو نه چې مونږ ته ارګانای محل کوم لیست راکړی دغه څخه فقط 40 ولسوالیو کې چې هغه هم د افغانستان په شلو ولایتو کې دي او اکثریت په بعضو ولایتو کې دي، نه په ټولو ولایتو کې. متاسفانه د کابل پایتخت کې هم مونږه پورا خصوصا خزینه کاندیدان نه درلودلې.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسوالۍ شوراګان ته د نوماندانو د کم شمېر نوماندۍ علتونه هم یاد کړه. وی ویل چې د ولسي جرګې نوماندۍ ته تحصیل شرط نه دی، خو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د 12 ټولګي څخه فراغت شرط ګڼل شوی دی.
امنیتي مشکلات یو عامل وو، عنعنوي مشکلات او دود او رسم او رواج چې څوک خپل خور ته اجازه نه ورکي یا ښځې ته اجازه نه ورکي ځان کاندي کی، دا بل عامل وو. تعلیمي معنی بل عامل وو چې متاسفانه د پارلمان لپاره هیڅ کوم تعلیمی سند ضرور نده، اما برعکس قانون کې د شوراګانو د ولسوالۍ لپاره دولسم سیم شادنامه شرط ګڼل شوی ده. د هغوی د امتیازاتو، معاشونو، د دفتر او د نورو په اړه باندې کوم وضاحت وجود نه درلوده. د شوراګانو لپاره کوم قانون تر اوسه پورې وجود نه لري.
دغه خبری کانفرنس پر مهال دغه کمیسیون منشي او وایم سید حبیز الله هاشمی پر روانو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو په اړه چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا یې غوښتنه کیږي د کمیسیون پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار وانخیستل شي. ښاغلی هاشمی ویل کمیسیون ژمن دی چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې د راتلونکي کال د وري په 11مه به ترسره شي دا کمیسیون به په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هیڅوک حق نه لري چې د ملي مسایلو په اړه عامه ذهنیتونه مخشوش کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ویلي چې طالبانو د انتخاباتو د ځنډېدو سربیره له امریکا سره په خبرو کې ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړي دي. په دې باره کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ رالېږلی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لورې د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لورې باید د اسنادو له مخې وي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای:
حکومت نه جدا تقاضا کوم د نافذه قوانینو مطابق په نوم د اخلال نظم عامه او اخلال د خلکو د مخشوشولو او مونږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغه سي افراد او اشخاصو باندې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ادعا کړی چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي چې دای ترې خبر دی. ښاغلی سیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډیدو، دوی ته د 14 ولایتونو د سپارلو، د انزوري زورسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړي دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره معلومات لري ورکړي او د یې په اړه اسناد هم لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې غوښتنې د دوی له لورې نه دي مطرح شوي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت هم د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کیږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمېر ولایتونه ورکول کیږي چې د افغان حکومت له لورې دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قانون پر بنا نیسی کی دلائی چی خارج دی چوکات دی قانون هر اپلاتی هر سکوهی هر چی پکل را غی اوهی کلا کلا دی لوی خطر واقعی کی ملی امنیت تا ملی گت تا خطر واقعی کی گی.
دا کبیر رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملی مسایلو په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي، خو لیدل کیږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصولو خلاف څرګندونه کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان په مختلفو برخو کې د وسلوالو مخالفو لکه طالبانو او داعش په مقابل کې د مرکزی حکومت د عملیاتو په اړه د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د هلمند ولایت د پخوانی مرستیال والی شاغلی محمد رسول یار سره مرکه کړي.
د لومړي پښتنې په توګه غواړم تاسو خو پښتم چې د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د داعش سره مبارزه ستونزمنه ده او همداشان په افغانستان کې د داعش د دلی خطر تاسو څومره جدی بولید، څه فکر کوئ په دې اړه؟
سلامونه اغل نورستاني تاسو ته او د شنا ټي وي کتونکو ته د هواد په لارو بر کې نن دي کله احترامات وړاندې کوم. البته مسله د داعش پر رابطه چې کله نه په 2014 کې د افغانستان په ختیځ کې او په ځانګړي توګه د سپین غره په لمن کې وزېږېدل، غنې پښتنې تر دې مهاله غنې اندېښنې د افغان سیاسینو ترمنځ د امریکې او افغان حکومت د ګډې مبارزې د داعش په وړاندې دا ځان سره پښتنې لري چې ولې نړیوال ځواکونه چې د بمونو مور هم هلته په چین کې وکارول شوه او تر دې مهاله داعش هلته په مشرقي کې نه یوازې دا چې محو نه شو بلکې د افغانستان نور سیمو ته ولېږدول شول. د هغې جملې نه تاسو په جریان کې یاست چې تر جوزجانه پورې سرپول او همدارنګه غور او ځینې نور سیمو ته د دوی خوځښت پیل شوی دی او د همدې له کبله د افغانستان د شمال کوم ګاونډي چې دي هغوی په دې اړه ګڼې اندېښنې لري چې تر اوسه ځواب شوي نه دي. خو په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې څو ورځې وړاندې طالبانو په جوزجان کې د هغوی په وړاندې بریالي عملیات ترسره کړل، شاوخوا 15 ورځې دغه په وړاندې وجنګېدل، شاوخوا 200 وژل، 2500 داعش کسان د دولت لوري ته تسلیم شول. یعنی د طالبانو د فشار او د جګړې په پایله کې هغوی جګړه د طالبانو په وړاندې ونه شو کړه، بل اخر د دولت لوري ته واوښتل چې اوس په شمال کې البته د داعش کمبل ټوله شوې ده خو ستونزه لا هم په مشرقي کې شته. او مونږ په دې باور یو چې د متحده ایالاتو کوم مذاکرات چې د طالبانو سره پیل شوي دي مستقیما په دې وروستیو کې دا ښې پایلې به د ځان سره ولري که طالبان چیرته متحده ایالاتو سره
ډیره بخنه وړم. دلته یو بل پښتنه هم پیدا کیږي چې سمو د مخ کې د داعش یو شمیر جنگالي د افغانستان حکومت ته تسلیم شول او تر اوسه پورې د هغوی پاکله ته تسلیم نیول شوی نه ده. ځینې وایي چې د داعش تسلیم شوی غړو ته باید سزا ورکړ شي او ځینې نور بیا وایي چې باید وبخل شي ځکه چې دی په خپل حکومت ته تسلیم شوی دي. نو تاسو د دغه داعش تسلیم شوی غړو په اړه څه نظر لرئ، څه فکر کوئ؟
دلته څو مسایل دي. کچیر دوی په خپل خواخه لکه څنګه چې افغان حکومت وایي چې دوی د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي، په هغه صورت کې دوی تبرئه کېدلی شول، دوی برات اخیستلی شي. اما په اوس د دوی چې کوم دولت لوري ته راغلي دي دوی د فشار په پایله کې البته ناچاره شوي دي بل اړخ نه لري او دوی دولت خواته راغلي دي او په دې اساس د افغانستان نافذه قوانین باید دوی په رابطه پریکړه وکړي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه باید تصمیم ونیسي چې دلته که عادي اشخاص د دوی لخوا نه متضرر شوي دي بلکې ډیری افغانان دوی وژلې دي، دوی په شمال کې په ښځو باندې جنسي تجاوزونه وکړل، ماشومان شهیدان کړل، دوی ډیر غټ جرایم ترسره کړي. تاسو باید رسنیو لارې د هغه افغان خويندو
د آخري پښتنې په توګه غواړم چې وپوښتم چې په ننګرهار کې څو موده مخکې د داعش څو قومندانان ووژل شول او داسې هم حکومت وایي چې د داعش سره په مبارزه کې ډېرې هڅې روانې دي، خو بیا هم دغه ډله څنګه کولای شي چې دومره فعالیت ولري او دومره دیو فعالیتونه په جلال آباد کې په ګړی توګه دیو تر سره کړی؟
وګورئ په مشرقي کې د افغان لوري او د بهرانيانو کوم مبارزه چې د داعش په وړاندې روانه ده داغه مونږ ته رښتینی نه ښکاري. په څلورو کالو کې تاسو ویلل چې د همیشه بهار ننګرهار او د سولې کور جلال آباد په یو وحشت بدل شوی دی. دلته روزانه ځوانان شهیدانیږي، دولتي دوایرو باندې بریدونه کیږي، حتی په میډوایف باندې چې هلته یو سیمینار و هلته هغو باندې بریدو شو، معارف باندې بریدونه کیږي. دا ټولې اندېښنې د ځان سره لري او
د خبروونی وخت
د افغان لوري او بهرانيان ځواب وایي چې ولې د مبارزه تر دې مهاله د داعش پر وړاندې د مبارزې رنگ نه دی راوړی.
ډیره مننه کوم رسول یار صاحب چې زموږ خبروونی ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. ډیره مننه کوم، کور ودان،
خوشاله اوسئ. مننه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.